پخوا جمهوریت کې فشار پروسه قانون کې دا و چې ترسو دغه درې سټیشنونه جوړ شي، خو متاسفانه په دې باندې بریالي نشول او تر اوسه پورې وبه بدون د اندازې هلته تحویلیږي ایرانی اړخ ته. که څه هم په بره او لاندې ځایو کې اندازهګیري شته، خو دواړه شمیرې سره بیا متفاوتې دي. افغان لوری د ډېرو اوبو د 200 میلیون متر مکعب اوبو د ورکړې مدعي دی، خو ایرانی اړخ بیا لکه څنګه چې سفیر یې ویلي ډېره لږه پیمانه ښیي. اما واقعیت تر دغه چې د ایران سفیر ادا کړی ده تر دې ډېر لوړ دی، ځکه سږ کال د اوبو وضعیت تر تیر کال ښه و او همدارنګه د سټلایټ منظورونو کې ښکاري چې د ایران نیمچا تر اوسه اوبه لري. یعنی که موږ ورته وګورو د هغو دواړو اوبه د اوبو حجم تر دغې پیمانې ډېر لوړ دی، او هغې ته بل لاره د اوبو نشته چې هغې ته ورشي. نو همدا یوه لاره ده، له دې څخه انکار غیر منطقي دی.
د محمد عاصم مایار نظر مو در سره شریک کړ. د په جرمني کې د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټر اخیستې ده.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420212640001.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکوم پدی خبرونه کی دې سندرغاړي د یوروویژن سندرو د کال جایزه خپل کړه. د نړۍ د موسیقي لډګره دا خبر هم لرو چې د سودان یو پیژندل شوی سندرغاړي د کورنۍ جګړې پر مهال ووشل شو او دا شغ غلی شو. له ډاکټر زرین انزور سره شخیدلیم.
تعلیمي نصاب یو متحرک بهیر دی، یعنی
د اخلي ملال شعر لرو.
د ماشومو نرم شتینه لاسونه د ونو درد خوشکړي اوس په سارا کې د شپېلي په ژبه د سوز نغمې ژغوي.
او له غزني دا خبر لرو.
موږ په 1402 مریض کال کې تقریبا ټول 140 کسه بهرني سیلانیان درلودل.
د خبرونه په پیل کې موسیقي ته مخه کوو. د سویډن نامتو سندرغاړي لورین د اروپا د کال سندرغاړي شو. د هغه سندرغاړي د څلور کال مخکې پښتو سندره بللې و. د سندرې په پیل کې انان سری استاد اولمیر داسې معرفي کړل.
دا زمونږ زیبا وطن، or in English. This is our
Ya pa English juba das muk khista hewat pa Afghanistan ki wadira mashhoor sandara da che usturai afghan sandar gari ustad Awalmiri ham compose kadai aw hami balalida
ustad Awalmir
da Europa da kal sandari da gorawi program یا یوروویژن چې ټاکل شوی و په اوکراین کې وشي د بریتانیا په لیورپول ښار کې د اونۍ په پیل کې ترسره شو. د دې سیالۍ اصول داسې دي چې کوم سندرغاړي د کال جایزه ګټلې وي بل ځل د هغه په هیواد کې دا مسابقه ترسره کیږي. پروسه شکل د اوکراین د موسیقي ګروپ کالوش ته دا ویاړ ور په برخه شوی و. په سژنۍ سیالۍ کې 15 سندرغاړو برخه اخیستې وه. لورین تر بریا وروسته رسنیو ته د خپل احساس په اړه وویل
یو احساس چې زه یې دننه په خپل وجود کې لرم او زما وجود یې نیولی دی دا یو مننه ده لا ټولو مننه زه دا د زړه له تله وایم
لورین 15 کاله مخکې هم د اروپا د سندرو د سیالۍ اتله شوې وه دا دوهمه سندرغاړې ده چې دا مسابقه دوه ځله ګټي خو دا ویاړ یوازې په اتیایم میلادي کلونو کې د آیرلندي سندرغاړي جانی لوګان په برخه شوی و لورین وای
په 2012 کال کې هر څه ماته نوی و زه یو ساده نجلۍ وم زه نه پوهېدم چې څه ته تم وکړم خو دا ځل تاسو زه په میلیونونو ځله اورېدلې یم
د اروپا د سندرو کلنۍ مسابقه په نړۍ کې د سندرو تر ټولو لوی پروګرام دی چې په مستقیم ډول د تلویزیونونو له لارې خپرېږي دا مسابقه له 18 کلونو راهیسې هر کال ترسره کیږي یوازې په 2000 کال کې د کورونا وبا له امله دا سیالي ونه شوه اټکل کیږي چې دا سیالي تر 1.8 میلیونه ډیرو کسانو په نړۍ کې د تلویزیونونو له لارې کتلې وي لورین چې دا ځل سندره ویله نو کان ډیر اوشته وو شای شاوخوا لس سنتي دا وای
And I mean the performance in itself has all the elements.
دا سندرو ویل له اوبو پرته ټول شیان لري خو به هم زه خولي کوم زه غواړم چې حرکات پیاوړي کړم ځکه چې زه ډیر خوځېږم او دا انرژي د چې ماته پیدا کیږي ما د حرکات په نوکانو پیاوړي کړل نو تاسو د حرکات کتلای شئ چې زه یې ترسره کوم
د لورین دی سندري د یوروویژن سژنۍ جایزه وګټله د موسیقي لټګره د یو خبر ترڅنګ یو بد خبر لرو سوداني سندرغاړي 15 کلنه شادن محمد حسین روانه اونې د سودان د کورونی جګړې پر مهال ووشل شو شادن په مدرمان شهر کې چې د پلازمېن خرطوم په شمال لویدیس کې د نیل سین پورې غاړه پروت دی په خپل کور کې و چې د هوان مرمه پر کور ولګیدا او دای ووشل شادن مدني فعال هم و په 2019 کال کې د سودان د هغه وخت ولسمشر عمر البشیر پر ضد په مظاهرو کې برخه واخیسته شادن د نورو سندرو ترڅنګ ګڼي سوداني ولسی سندرې بللې دي سودان کې د اپریل په 15 د پوز د ټوټالو ترمن نشته پیل شوې دي چې په سلګونو ملکيان د جګړو پر مهال پکې وژل شوی او تر 200 کسان نورو هیوادو ته کډوال شوی دي په کور دننه هم شاوخوا ولکه کسان د خپل کورونو پرې شروع تاړ شوی دي او کورونه پرې شي دي د سودان هنرمندانو او د شادین مینوالو په خواله رسنیو کې خپل بیر پراخ څرګند کړی دي آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو اوري د پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود کتاب چاپ شو
هاشمي خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب زرین انزور د واحد لیکدود په نوم باندې یو اړه ساله چاپ کړی دا چې د نوم څخه معلومیږي چې په دې کتاب کې د لیکدود پاړه چې یو کړکیچنه او یو ډول جنجالي موضوع ده په اوس وخت کې د دې یادونه شوې ده. په دې کتاب کې هغه پریکړه راغلې ده چې د پوهنې وزارت د نصاب د کمیټې په وخت کې ترتیب شوې وه، همدارنګه د پښتونخوا او د افغانستان ډېرو لویو پوهانو پکې برخه اخیستې وه. دغه کتاب یوه کوچنۍ رساله ده چې په 500 مخونو کې لیکل شوی او ترتیب او تنظیم شوی دا او یو لاسه ټوکا چاپ شوی دی.
د پهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود کتاب له مؤلف زرین انزور سره وړاندې د همدې کتاب په اړه په تفصیل مرکه اوریدل شي.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له ازادي رادیو
د پښتو واحد لیکدود مسله راخلو. پښتو په عربي حروف لیکل کیږي او د الف ب له یو څو تورو پرته مو نور ټول توري عربي دي. په عربي کې د لیکدود مسله حل شوې ده، خو د املا پر سر تربی پیړی ډیر وخت شو چې جنجال په خپل حال کړي. په دې وروستیو څو لسیزو کې چې انټرنیټ هم شوی دی، د عربي ژبې د حروف او املا او انشا په اړه بحثونه بیا تاود شوي دي. د عربي ژبې د ژبپوهنې مشهور لیکوال ډاکټر امیل بدی یعقوب په خپل کتاب فقه اللغه العربیه و خصایصها کې لیکي چې کله عربانو ته د کتابونو د چاپ صنعت را ورسید او د ښوونځیو د کتابونو چاپ ته مخه کړه، دوی متوجه شول چې په عربي خط کې ستونزې زیاتې دي. په عربي لیکدود کې لوستونکی باید ګڼ کلمات حفظ کړي بیا یې ولولي. په اروپایي ژبو کې لوستونکی یو شی لولي چې زده یې کړي. د عربي ژبې پوهان وایي چې زموږ لیکدود د لهجو د زیاتېدو او د فصیح ژبې د له منځه تلو سبب شوی دی. د عربي ژبې ټولنې په 1938 کال کې اوږد بحث وکړ چې ستونزه څرنګه حل کړي. اخر هغه وخت زر مصري پاونډه جایزه وټاکله چې شو وړاندیز ته به دا پیسې ورکوي. هغه وخت ژبپوهانو 200 وړاندیزونه وکړل. پر دې وړاندیزونو کلونه کلونه بحثونه وشول خو نتیجې ته سر ونه رسیدل. یوې ډلې وړاندیز وکړ چې عربي ژبه د پلاتیني حروف ولیکل شي. البته تر دې مخکې په 1930 کال کې هم یو شمیر پوهانو ویلي وو چې شته چې عربي ژبه په لاتیني حروف ولیکل شي. په 1990 او 1990 کلونو کې هم ورته هڅې وشوې چې عربي په لاتیني حروف ولیکل شي. په 1930 کال کې د مصر د عربي ژبې ټولنې د لاتیني وړاندیز نورو عربي هیوادو ته هم وکړ، خو نورو هیوادو موافقه ونه کړه او د حرکت د نړیوالې جګړې له امله هم اغېزمن شو. د عربي لیکدود ستونزه موږ هم لرو. مثلا وړو واولونه فتحه زما کسره نه لیکو خو تلفظ کوي. د عربي ژبې پوهان وایي چې دوی دوه ډوله لیکل زده کوي. یوه ژبه هغه ده چې ښکاره ده لکه هغه کلمات چې له واولونو سره لیکل کیږي، بله پټه ژبه ده. مطلب یې دا دی لکه موږ چې په ګل کې واو نه لیکو او لولو یې، ښکاره بیا لکه د پیشو کلمه ده چې هم یې یا تلفظ کوو هم یې واو او دواړه لیکو. موږ د خپلې ژبې املا حفظ کوو، دا بس د کوو چې هاوس په ذات لیکل کیږي او زکات په ځال نه لیکل کیږي. نن سبا چې فیسبوک او خواله رسنۍ شته او یو شمېر خلک په ګډه وډه املا لیکل کوي، د ځینو په باور دا د دې سبب شوی چې ډېر ځوانان سم املا ونه لیکي ځکه چې هغه حفظ کړې املا ورسره ګډه وډه شوې ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې واحد نصاب ته ډېر زیات ضرورت شته او تر هغو شایي په پښتو ژبه کې دا ستونزه هواره نشي چې په ښوونځي کې نصاب یو نشي. په 1988 لمریز کال کې د افغانستان د پوهنې وزارت د پښتو او دري درسي کتابونو د واحد لیکدود د خوراوي لپاره د دې وزارت د تعلیمي نصاب د پراختیا او درسي کتابونو د تالیف ریاست په نوښت درې ورسنۍ ورکشاپ جوړ کړی وو. د دې ورکشاپ یو برخوال محمد زرین انزور وو. د پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود په اثر کې د دې ورکشاپ پریکړه راغونډې کړې دي. دا سر تازه چاپ شوې ده. له ډاکټر انزور نه په واورو چې په دې ورکشاپ کې خو په لږو کلماتو موافقه شوې ده. ټول 1530 الفاظ دي چې ځینې یې ترکیبونه هم دي، نو دا کم نه دي؟
موافقه په ټولو شوې ده. هیڅ داسې موارد نشته چې موافقه نه ده شوې. دا هغه موارد دي چې موږ ستونزه لرله. چا به یو ډول لیکل یا زمونږ د نصاب په کتابونو کې په دغه بیلابیل ډولونو باندې د اول نه تر اخره پورې راغلي وو، نو دا زمونږ د تعلیمي نصاب د پښتو برخې مسؤلینو یو لست برابر کړي چې دا هغه برخه ده چې موږ پکې ستونزې لرو، یعنی په بیلابیلو بڼو باندې زموږ لیکوالو تعلیمي نصاب په کتابونو کې لیکلي دي، نو هغه برخه کې چې موافقه وه او شته په هغې هېڅ د بحث ځای نه و، له همدې کبله هغه نه دي لیکل شوي یا دلته لیست شوي نه وو. یوازې د ستونزې لرونکې برخې یا هغه چې تفاوت پکې موجود و هغه برخې یادداشت شوي دي. دا بیا په دیارلس سوه اتیا کې چې کله دغه نوې تعلیمي نصاب لیکل کېده او دې ته بېلابېل متخصصین راټول شوي وو، دغه د پاره بیا مخکې د دې نه چې دا کتابونه ولیکل شي، البته له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې، ځکه لومړي نه تر شپږم ټولګي پورې دا مخکې لیکل شوي وو. هغې کې یو څه ستونزې وې، لا اوس هم پاتې دي، اګر چې وروسته پکې یو څه اصلاحات راغلل.
تاسو په مقدمه کې هم اشاره ورته کړې ده چې په هغه باندې هم موافقه شوې ده چې بیا به وروسته اغه هم سموي همداسې
یو روسه په اوسه کارم شوه دی، لا نور کار تم ضرورت لري. تاسو په معلومه چې تعلیمي نصاب یو متحرک بهیر دی، یعنی لکه لګا دا اوس چې کوم نصاب دی دا نو درې کاله څلور کاله وروسته پنځه کاله وروسته خامخا پکې باید د وخت او د حالاتو د علومو په پرمختګ کې د دې بدلون راځي. نو په هغه حساب باندې اگر چې په دمرته هغه لومړنی په 1300 کال کې چې کوم د نصاب کتابونه لیکل شوي تر اوسه هم د ګټې وړ دي، دا نسبتا ښه نصاب دی زما په نظر باندې او د ډیرو متخصصینو په نظر باندې، خو باید پکې بدلون راشي. نو زما څه فرض دا و چې دغه کومه اندازه چې دلته یو څلور پنځه دیرش موریزه دي، دا ډېر عاجل موضوعات چې باید راغلی وي. په دې کې یو بل ټکی هم دی چې هغه برخې د واحد نصاب چې زموږ پوهانو مخکې په مجالسو کې د ستونزو وړ مسائل په نښه کړي وو او هغه په هغه باندې تصویب شوی وه زموږ دانشمندانو د هغه وخت د پښتو ټولنې یا بیا وروسته د افغانستان د علومو د اکاډمۍ او کابل پوهنتون یا نورو زمونږه منفرد پوهانو دا په ناستو کې په مجالسو کې رسمن تایید کړی وو. هغه برخه موږ په دغه مواردو کې نه و شامله کړې، هغه هم دلته یو څو بلګې د نمونې په ډول په دغه په زمیمه کې د دې رسالې راوړې دي چې هغه برخه چې مخکې په زمونږ پوهانو فیصله کړې د هغې تطبیق د بیا ځلې فیصلې ضرورت نشته دي، هغه په خپل ځای دي. یوازې هغه چې موږ په تعلیمي نصاب کې اوس ورسره مخامخ یو، نو هغه برخه په دغه کارغونډه یا ورکشاپ کې په بحث وشو او د ټولو په اتفاق هغه تصویب شو.
انصر صاحب، یو شمېر کلمات چې منل شوي دي په دې رساله کې، اصل پکې د فلالوجي دی، لکه اغزای اغزای او اغزای منل شوی. ځینې حروف د لهجوي تلفظ لپاره اوړي را اوړي، کچرته احتیاط ونشي د کلماتو اصل ممکن د وخت په تیریدو ورک شي. نو د فلالوجي له نظره د اصل ته په دغه غونډ کې کتل شوی دی او کنه په عام منل شوی تلفظ باندې امانه شوی؟
نه، په دغه برخه کې البته مونږ ډېر منلي پوهان را سره په دغه ورکشاپ کې او د فلالوجي د ژبپوهنې د دې متخصصین هم یعنی هغه وخت کې چې کوم وو چې له بده مرغه اوس یې ځینې د هغوی زموږ په منځ کې نشته دی او له نړۍ تللي دي، دوی له بېلابېلو اړخونو نه د یو کلمې په اړه به چې کله مطرح شوله دغه کلمه بېلابېلو کسانو تبصرې پې کولې چې مثلا دغه د دې کلمې مثلا اصلي شکل کم یا دی، یا مثلا ډېرو پوهانو به په دې بس کوو چې په اوستا کې ده اصل کې په دې بڼه راغلې ده، په ګردودیزو شکل یا په لهجوي معیارونه کم دي، نسبتا معیاري بڼه کمه ده، ډېر خلک په کومه خبرې کوي په دغه ګردودونو کې. نو دا دغه ټول مسائل باندې په هغه وخت کې په دغه ورکشاپ کې بحث شوی دی، په حوصله بحث شوی دی او آخر کې چې کوم برخه د ډیرو د تایید وړوا د یوې کلمې په اړه هغه تایید شوی ده او په اخر کې لنی کمرغه چې ټولو په اتفاق ټول لاسلیک کړي د ماغه نمونی د لاسلیکونو هم د خپل په هانو راوړي دي د رسالې په اخر کې چې ټول په اتفاق کړي دي
پوتیرو ټول سيزو کې ډیر ټینګار پدې کې ده چې شکاره واولونه په ژبه کې زیات شي خودل ته بزینو کلماتو کې واولونه غورځېدل دي لکه د پرانستل په کلمه کې یا لری شوی ده همدارس په ټلیفون کې یا حس شوی ده دا په څه استناد موافقه شوی ده
دا څه ده چې دغه ژبه کوم مخصوصا به لیکتوت دا یو دغه د ته وایي چې دا یو قرارداد دی یعنی دا یو قرارداد دی یا دا یو تړون دی چې د ژبې د ویونکو د استاذ له خوا یعنی چې هغه پوهان دي عالمان دي د ژبې په اړه پوهیږي دا یو قرارداد کیږي چې له دین وروسته به موږ دا په دا ډول لیکو ډیر حتمی نه ده چې مثلا په ډیرو ځایونو کې واویلونه البته یوازې زمونږ نه دی بلکې دا مخصوصا زمونږ د ګاونډیو ژبو کې په دغه څنګه زمونږ په ټولو کې شته هغه چې زمونږ سیستم چې دی هغه اندو اروپایي ژبو سیستم دی یعنی لړۍ کورنۍ دغه ده او مونږ په عربي لیکو دغه ستونزه پکې شته دی
لیکن انزور صاحب وبخښي دلته ستونزه پدې کې ده مثلا په پرانستل کې یا غورځېدلې ده په دکان کې مو بیا واو مراد کړای دی فکر نه کوي چې څه ګډوډي ممکن رامنځته شي
ښه ستونزې د دې کې شک نشته لري چې په دې کې ډیرو برخو کې مثلا ځینو دوستان به مخالفت نظر هم درلوده چې کدا په دا بڼه راشي خو دا قرارداد چې ما مخکې عرض وکړ هغه دا دی چې د ډیرو کسانو امانه په دغه کلمه باندې راغلی چې داسې دی ولیکل چې ودی کې شک شته دی مثلا زه تاسو ته وایم دغه د مفغان تورو مثلا هم دلته شته دی مثلا مونږ په دې کې وسم شته ځینې شیان مونږ مثلا اصلي په قاف مثلا لکه کمیس مونږ په کمیس لیکو قاف دی کنه کمیس دلته مثلا البته په مونږ سره د عربي ژبې د متخصصین په دې کې وو اخر کې بیا فیصله په دې وشوله چې هغه کلمې چې مونږ ته مقدس دي یعنی دینی ارزښت لري هغه د پاتې شي په خپل ډول مثلا په قران مونږ په قاف باندې به ویل خو مګر په نورو کې بیا ډیر ضرور نه ده چې حتما دې مونږ هغه عربي بڼه عملي کړو چې زمونږ په هغه کې یا مفرد شوی دی یا
نو پدې کې انزور سبو بخشي ډیر ډیرو کسانو مثلا معلومات په عین باندې نه دي لیکلې لیکن تاسو بیا په عین باندې موافقه کړې ده
و امدا سي ده په موافقه په عین شوی ده ځکه چې ما هغه کې نو د سیدي چې دا معلومات نو دي معلومات کنه یعنی د دې لپاره کې یعنی زمونږ په دا سلسله کې ممدا سره غلې ده چې باید په هغه باندې باندې مشکل په معنا کې مو مثلا زما په شمول ډیر خلکو هغه کو چې دا معنا کپ هغه چې اوس معمول شوی دی میم الف نون الف باندې ولیک چې کفایت کوي خو منل شوی باندې معنا شو ځکه دا معنی او معنا او معنا نو زمونږ دلی په خوانې او په هانو ممدا معنا باندې معنا کړی ودلته هم شوله په ټلیفون کې هم یو اول پکې راغلی دی مثلا ټلیفون
بله
یعنی یو یې پکې راغلی د په منل شوی باندې کې مګر دغه نه ده ټلی دوی یې غانې نه دی پکې راغلی نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې یو بابل پکې مراد شوی دی ټلیفون د بلې دیر و ال ته بحث دا چې دا بل ډیر خفيف هغه دی بابل دی چې کله ډیر نه تلفظ کوي کله کله اوله یا کې چي
ځینې کسان په دې باور دي چې د دې لپاره چې ژبه اسانه شي نو په مفرد حالت کې چې کومه کلمه لیکو د جمع په حالت کې به هغه مفرد جوړښت ساتو مثلا د شون کو په برخه کې یو شمیر کسان په دې باور دي چې شون کیو لیک باید ولیکل شي ځکه چې هغه یادې مفرد شته خو تاسو بیا دا غورځولې ده په دې کې مو څه شی مراد کړی
شون کای مثلا په مفرد حالت کې مفرد یې ده
یعنی
به ټکو ده کنه او په جمع حالت کې هغه دوه څنګه په څنګه ټکی لري چې شوون کیږي هغه هم یعنی څنګه په څنګه ټکی دی راي
خو په شوون کیو کې یا حس شوه د ستاسو په منل شوی لیکتود کې
نه دا اخر یې چې ما ارزته و چې اخر یې شته دی کنه خو شوون کوي به جمع شوون کی راغلی دی او په ځینې مواردو کې وو یعنی د بحثوار موارد په دې کې شته دی چې مثلا زه هم خی ځینو سره زه په دا بڼه ونه لیکم خو په لیکدود کې مونږ مجبور یو قرارداد وکړو او د ډیرو پوهانو په تایید یو بڼه وټاکو مثلا زه تاسو وایم ریښتیا دغه ډیر دوستان په دې و چې کدا په یا شروع کې وی ولیکل شي څه پروا کوي بیا هلته ډیر په دې کلمه باندې بحث شوی دی ریښتیا بی یا یعنی اوله یا ته حد شو نو ځکه چې دا ډیره معموله نه ده زمونږ په انا نه کې هم بی یا ډیره راغلی ده نو راځي چې هم دا ریښتیا په ریښتیا یا الف و لیکو نسبت دی ته چې دا اول کې هم یې ورته ورکو نو ځکه دې کې د ټولو اجماع په هغه وخت کې چې کوم زمونږ د علمي اکاډمیکا برخه وه د دې ټولو اجماع په کې لازم او دغه اجماع په اساس باندې فیصله شي.
انزور سپ ستاسو په دې کتاب کې د پوهنې د درسي نصاب وحید پښتو لیک دود کې فکر نه کوي چې هغه بحثونه چې په کلماتو باندې شوی وو هغه بحثونه مهم په دې رساله کې راخسته وای ځکه چې لکه څنګه چې تاسو په دغه مرکه کې هم وویل دا خبرې ټوله بیلې غهم د بحث وړ دی او بیا به بحثونه پیروان وي
ولی نه کاش کې دا څه شوی به لبا د مرغه چې په هغه وخت کې دا ته نو شو لږ ټول بحثونه سبچی او ځکه چې تقریبا د درې ورځې بحث او ډېر جالب بحثونه وو پکې البته دا که شوی به دا ښکارو مګر نه دی شوی دا کار زه به هم وایم چې د لیکدود کتابم د تل لپاره تړلې نه دی به بحثونه کیږي دا غینه مخکې هم شوې دي رستم شوې دي د باندې د بحث زمینی شته دي مګر کم ټکی چې مونږ ډیر پام باید ورته وکړو دا دي چې لازم ده چې مونږ یو واحد لیکدود ولرو یعنی مونږ باید ټول هڅه وکړو چې ډیر ګردودونه لرو لهجې لرو هر څوک چې هر ډول خبرې کوي خو باید د لیک باندې یو خو خیر دی اوس ډېرې زیاتې ستونزې نه دي پکې پاتې یو څو ستونزې پاتې دي چې هغه مونږ باید د دې ګردودي محدودونه وباسو او واحد د فیصلې ته د لیکدود په اړه ورسو دا بحث پرانستی دی به یې وکړو خو په دغه امید باید وکړو په دغه نیت باید وکړو چې مونږ خپل لیکدود واحد کو هغه جزئي بدلونونه تغییرات او اختلافونه چې شته دي هغه هم مونږ لمنځه یوسو او یو واحد لیکدود باندې فیصله وکړو او عمل پرې وکړو.
له ډاکټر انزور نه په مننه یو شمیر په دې باور دي چې په پښتو ژبه کې د لومړیو ټولګیو لپاره شای دا شوی چې کلمات ورته بیل کړو مثلا لومړی او دوم ټولګي ته داسې نثر انتخاب کړو چې هر کلمه ښکاره واول ولري لکه د بابا او پښو کلمات وروسته بیا په نثر کې هغه کلمات وي چې سره ورته شخ نه لري لکه زال زی زوات زوی بیا له څلورم وروسته داسې نثر انتخاب کړو چې پټ واول هم ولري او هغه حروف هم سره ورته ژغونه لري.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د خبرونه په برخه کې د ترني شاعر پروین ملال شعر لرو چې پر ازادي رادیوي مجله په خپل ځغ لورولای دی.
د نکحت وزر څوک به څنګه لیکي د اور پر پانو باندې زموږ د دور د ونو د درد او سپیسندري د وژمو نرم شذینه لاسونه د ونو درد خوش کړي د وژمو نرم شذینه لاسونه د ونو درد خوش کړي اوس په سارا کې د شپېلي په شپه د سوز نغمه ژغوي د زنجیرونو د هر شرنګ سره ریشمینی پشه دیوی سا خوشیجی وایی مین آدم یه وقت گناه کلی و اس متاریخ که ده هر دور هوا ده زنجرونش رنگ تا ده ناچاری نتیجی اس ده هر دور ده تورو او ده لفظونو انزور کر ده بنگلوش رنگ تا پجادو او منتر یه نغمه جغوی خوشه ترشاتو نرمه نرمه دوری شمو پتیر چوک به چنگلی که ده اور پر پانو باندی زمور ده دور ده ونو ده درد او سوی سندری پا بانکی ونی ده منو ناروغی سهار ماشام سلی چپی تو دی چپی ده تور تو پر خوال جان تیروی ده منوش کلو حافظو کی ده نکهت وزری ده الوتلو ده وام ده لطافت او کیف افسانه نیادوی کاشکی یو ځلې د منو په حافظونو کې بیا یو نوی خوش خوش پسرلی راشین سي مراندې یم ځکه کې د سره نوي غزونې پیل کړي تنې بلار بسي د څانګو ښکلې ښکلې ماشومانې راوړي کاشکی یو ځلې بیا د ونو ښکلې شرنګېدلې ګلابي شګوفې د څانګو غیژو کې خپل سرونه کښېږدي خوب د منو وویني شوند غوټی غوټی کړي بیا د حجاب راغوزي د بڼ د هسکو چنارونو سره په سترګو سترګو کې خبرې د الفت وکړي کاشکې یو ځلې بیا دردمنې ونې د بڼ د مڼو خوب ویني کاشکې یو ځلې د مڼو په حافظو کې بیا یو نوی خوش خوش پسرلی راشین سي
لا اخلی ملال څخه په مننه په غزنی کې جنې تاریخي آبدی رغول کیږي چارواکي په دې ولایت کې وای په غزنی کې هغه تاریخي آبدی رغوي چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخامخ دي بل لور ته بیا د غزنی ډېرې رون اندي د اطلاعات کلتور وزارت دغه کار ستاینه کوي خو وای کده تاریخي آبدی رغول کیږي باید چې په مسلکي ډول ورغول شي نور حال په دې راپور کې
د طالبانو حکومت چارواکي وای په پام کې لري چې په غزنی ولایت کې ځینې هغه تاریخي آبدی چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي لا سره ورغوي دوی وای دلته ځینې تاریخي ځایونه او آبدی د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوا رسنیو ته وویل په پام کې د چې په 1402 مالیکال کې د غزنی او شمیر تاریخي آبدی د یاد وزارت له لوري ورغول سي هغه د افغانستان تاریخي آبدی د هیواد د وګړو مانوي سرمایه تاریخي او فرهنګي هویت او ژوندۍ تاریخ وبلل په ساتنه کې د خلکو ونډه مهمه وګڼله
ان شاء الله چې بودیجه کړه اعلان چې څه پروژه دي نیولې چې هغه اولویت به او هغه تور کوشش هغه خدای نصدی دغه نږدې وي او نور موږ د خارجي مؤسسات سره په دې باره کې څو بار بار خبرې کړې دي خو متاسفانه دا چې د خارجي دنیا هم دا څه سوچ هغه یو تاریخي آثار او هغه تاریخي میراثونه چې هغه تقریبا د ټول دنیا سره مشترک ملمیږي هغه هم په سیاسي امور کې داخل کړي دي یعنې داسې د پام وړ مرسته په دې کې نه ده کړې
شاغله خیر خوازی اتوی هڅه کوي چې له هری لارې وي ورته بودیجه برابر کړو او څنګه کولای سوچ د دې تاریخي آبدو ساتنه وکړو ځکه دا د حکومتونو او ټولو خلکو دنده ده د دې په باور په افغانستان کې تاریخي آبدی چې د ټولو نړۍ ګډ میراث معلومیږي د سیاسي حالاتو لامل له پام غورځول سوي دي دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولینو هم څو ځله د یو شمیر تاریخي آبدو له بد وضعیت څخه اندېښنه ښودلې وه د دوی په خبره چې په وار وارې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له رهبرۍ څخه غوښتي و چې د دغه ولایت تاریخي آبدو ته پاملرنه وکړي د غزنی ډېرې رڼا اندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه کار ستاینه کوي او وایي که چرته کومه سیمه تاریخي میراثونه تاریخي آبدی او تاریخي آثار ولري د هغه سیمې هغه تاریخي برم په ګوته کوي غزنی چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي هیوادونو د پلازمېنې په توګه ونومول سو نو مخه یې دا وه چې دغه سیمې له همدې پلوه غني سیمه وه خو په اوسني وخت کې د غزنی ځینې تاریخي آبدی سوکه سوکه مخ په ورکېدو دي نو که بیا رغول کېږي او ساتنه یې کېږي دا به یو ښه کار وي شاعر او لیکوال واحد الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی
اړین کار ده چې باید دغو میراثونو ته جدي پاملرنه وشي. دغه میراثونه بایسته استه دغه څو کلونو مشاهدان چې یو په یو څوک څوک نړیږي، کدی ته جدي پاملرنه ونه شي کدی سي هم دغه څه په نابودۍ سره مخ شي. نو دا چې سله نابودۍ سره مخ کیږي نو خو غزنی به هم کوم یار چې ترلاسه کړی هغه به هم له منځه ځي.
بل لور ته بیا ځینې نور کسان په دې باور دي چې دغه تاریخي ابدي رغول کیږي باید چې په مسلکي ډول ورغول سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري چې کوم تصمیم نیول سوی دا یو نیک ګام او د وخت اړتیا ده، او دا به وکول سي چې د غزنی هغه تاریخي هویت او تاریخي ارزښت یو ځل بیا راژوندی کړي.
په 2014 کې کله چې غزنی د اسلامي هیوادونو د اسلامي ثقافت پلازمینې په نامه ونومول سو، هلته هم د جینو تاریخي یا د تاریخي ابدو د رغولو ژمنه وسوه، او یا یو ډول کارونه مخته ولاړل چې هغه پللو د جینو تاریخي ابدو هغه تاریخي هویت مسخه سو. که اطلاعات فرهنګ وزارت غواړي چې دا کار دی وکړي نو دوی د مسلکي ډول وکړي، او دوی د مسلکي کسان له بهر نه راولي څو هغه دی ابیدو تاریخي هویت وساتل سي.
غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې له عمله په داورستیو کې د تاریخي ابیدو او تاریخي ځایونو د لیدنو لپاره زیاتو سیلانیانو مخه کړی ده.
په غزنی کې چارواکي د تاریخي ابیدو درغیدو شمنه کوي. د غزنی تاریخ د دې سبب شوی دی چې د شهر ته حتی په اوسنیو شرایطو کې سیلانیان ورماچي. د غزنی د اطلاعات فرهنګ ریاست چارواکی وای د نورو کلونو په پرتله سش کال غزنی ته زیات بهرني سیلانیان ور روان دي. دوی روانونه یا ساتي رډو ته وویل چې په دغه ګرځندویانو کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو شزی او سړی شامل دي. که څه هم په اقتصادي توګه د بهرنیو سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي، خو ځینې د نظر خاوندان د هغوی راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. جزئیات د سټیرو د خبريال پراپور کې
غزنی ته انګلستان، جاپان، سلوانیا او امریکا څخه د دریو شڅو په ګډون اتنه سیلانیان راغلي وو. د دلته د غزنی له تاریخي شار او په شار کې له جنو تاریخي سیمو او ابيدو څخه لیدنه وکړه. دغه اتنه سیلانیان په داس حال کې راځي چې په داورستیو کې غزنی ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات سوی دی. د غزنی په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل او تکوایی دغه سیلانیانو د غزنی له بیلابیلو تاریخي ابیدو څخه لیدنه کړې، او هیله لرو چې دغه لړۍ به پسې دوام وکړي.
موږ په 1402 مریز کال کې تقریبا ټول یو څلوېښت کسه بهرني سیلانیان درلودل چې د نورې نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه وو. سلمانیا وو، له سویډن څخه وو، له جرمني څخه وو، له بلجیم څخه وو، له ډنمارک څخه وو، له انګلستان څخه وو، له جاپان څخه وو، او له نورې نړۍ څخه هم سیلانیان راغلي دي.
مزمل هوتک زیاتوي په راتلونکو کې پلان لرو چې ځینو سیلانی سیمو ته د دغه سیلانیانو د بیولو پلان برابر کړو، لکه سلطان بند، سردې بند او نورو سیمو ته چې هلته هم بهراني سیلانیان لاړ سي او له هغه سیمو څخه لیدنه وکړي. نو موړای وای تیر کال هم زیات سیلانیان راغلي وو، خو سش کال شمیر زیات دی.
پروسه کال په 1401 مریز کال کې یو شپته کسه بهرانيان مدرلودل.
شاغلې هوتک وای د بهرنۍ سیلانیانو ترڅنګ سش کال تر وسه پورې 8000 کورنی سیلانیان هم غزنی ته راغلي، او له بیلابیلو ځایونو څخه لیدنه کړي.
د افغانستان کورنی سیلانیان ډیری چې غزنی ته راځي دوی ډیری زیارتي سیلانیان دي.
که څه هم چې په اقتصادي توګه د بهرني سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي، خو ځینې د نظر خوندان د هغې راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي موږ اورو چې له تیرې څه مودې راهیسې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سیلانیانو افغانستان په ځانګړې توګه غزنی ته رامخه کړې، او دا لړۍ لا ورځی بلی ته مخ په زیاتې دوده. دی وای موږ هیلمن یو چې غزنی یو وخت سیمې د هغه هیوادونو په قطار کې راسي چې د هغه ډیری عاید له بهرنیو سیلانیانو څخه ده. شاغلی خانی خیل زیاتوی د بهرنیو سیلانیانو راتګ د مالی ګټو ترڅنګ ډیری نوري مانوي ګټې هم لري.
نو دی د غزنی له تاریخ سره، د غزنی له تاریخي سیمو څخه او د غزنی له جغرافي او مدنیت سره سیو وخت کې په دې سیمه کې بې مثال وو، یو رښتینی تصویر لزان سره وړي.
که څه هم چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګ غزنی یو تاریخي ولایت دی، ډیری تاریخي سیمې او آبدې لري، نو تاریخ پوهان لیکي چې غزنی تر جګړو پخوا هم د بهرنیو سیلانیانو د راتلو یو ښه مرکز بلل کېده، خو وروسته بیا سختو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخنی ولې وچی اوس یې بیا ورته مخه کړې ده.
له همدې راپور سره د خبري مجله رانغاړو زحمت چې برله تاسو اجازه اخلم په مخه مو شه.
تاپ بل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ماچ حد نلری تاپ بل تم تمرا غم جن غم جن یا ماچ حد نلری پ غم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نلری پ غم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نلری ستا په بلتون دمرا غم جن
ملا اے لتا سی تم رگی لما
حد نلری لتا سی دمرا گیلمان یما چ حد نلری بغم جن از رتا سی خوکمن خوکمن یما چ حد نلری ستاب بل تم دمرا غم جن یا غم جن یما چ حد نلری بغم جن از رتا سی خوکمن